د پروان ولایت د ژورنالیستانو د شورا په لومړۍ غونډه کې د دې شورا د رهبرۍ هیئت د انتخاباتو له لارې غوره شو. له چاریکار ښار څخه د باختر اژانس د خبر له مخې په هغې غونډه کې چې د پروان ولایت د اطلاعاتو فرهنګ ریاست د مطبوعاتو په تالار کې جوړه شوه، د پروان د اطلاعاتو فرهنګ رئیس په دغه ولایت کې د ژورنالیستانو د حقوقو د دفاع په لاره کې د ژورنالیستانو د شورا شتون ګټور ګام وباله او زیاته یې کړه چې ژورنالیستان باید د خبریالۍ د اصولو له مخې کار وکړي. غونډه کې عبدالغفار روفي د پروان ولایت د ژورنالیستانو د شورا د رئیس میرمن بهار رضایی د مرستیال او یعقوب رسولی د منشي په توګه انتخاب شول. په کابل کې د انسان په نوم مجلې لومړۍ ګڼه په شپېتو مخونو کې له چاپه راووته. دغه مجله چې په درې میاشتو کې به یو ځل چاپېږي، فلسفې، ټولنپوهنې او روانشناسي ته بېله ده. د انسان مجلې مسؤول مدیر فهیم کریم او مرستیال عبدالواسع هیوادمل دي. شفیقه نیکزاد د دې مجلې مسؤوله سکرتره ده. اسدالله غزنفر د انسان مجلې له مسؤول مدیر فهیم کریم سره دغه مرکه کړې ده.
فهیم کریم، ستاسو په مدیریت، ستاسو په مسؤلیت یوه مجله له چاپه راوتې ده چې انسان نومیږي او تخصصي مجله ده، او هغه هم په داسې ساحه کې ده چې مجلې رایستل پکې سخت دي، مطالب پیدا کول پکې سخت دي، تر ډېره حده فلسفي مضامین دي پکې، او البته ټولنپوهنه او بل ارواپوهنه هم ده پکې. څنګه تخصصي مجله رایستل هغه هم په داسې ساحو کې یو څه ډېر جرأت نه غواړي؟
فلسفي، ارواپوهنې او ټولنپوهنې په هغه حدودو کې چاپ شوه لومړۍ ګڼې، یو جدي اړتیا احساسېدله دغه برخې ته. موږ فکر کوئ چې ضرورت لرو تر څو په دغه اختصاصي برخه کې یو شمېر ډېرو ټاکلیو نشراتو ته کار وکړو او ورته فکر وکړو، او په دغه برخه کې اختصاصي خبرونې ولرو. نو لومړۍ ګڼې ته کار کول راته ثابت شول چې د دغه برخې متخصصین ډېر کم لرو، او کې لرو هم نو لا یې په دغه برخه کې دغسې خبرونې ته کار نه دی کړی.
نو چې متخصص نه وي بیا به د مطالبو پیدا کول سخت نه وي؟
کاملا به سخت وي، او دا به یو زموږ د کار دپاره یو چیلنج وي. ولې؟ لکه څنګه چې موږ فکر کړی دی دپاره هغه د تګلارې مطابق کوش به کوو، د ژباړې سهم به پکې د لیکوالانو سره به په مشخصو برخو کې د کار کولو په یو چار چوکاټ باندې بحث کول پکاري، او دغسې یو شمېر نورو د پالیسیو او د تګلارو په رامنځته کولو سره کوشش کوو چې دغه برخې ته پراختیا ورکړو، او داسې ځانګړي لیکوالان پیدا کړو چې انسان ته څه ولیکي.
ښاغلی کریم، دا مجله چې ما راوړوله دوه خصوصیات هم پکې ولیدل. یو خو دا ده چې دا مقالې پخوا چاپ شوې نه وې. دا اکثره مجلې اوس دغه انټرنیټ ته ګوري، په انټرنیټ کې یو شی پیدا کړي، بیا غره واخلي، اخبارونه هم دا کار کوي، او په دې باندې اعتراض هم کېږي. یعنی خپل تولید یې دومره نه وي، نوی شی نه پیدا کوي. خو په دې کې ماته داسې معلومه شوه چې خپاره شوي شیان پکې نه وو، یا به لی شو زه به نه یم متوجه سوی. او بل دا ده چې دغه ساحه یې د موضوعاتو محدوده وه. زموږ ډېرې مجلې خو داسې دي چې هر شی چاپوي، له سپورت او صحت رانیولې تر سیاسته پورې هر څه پکې. نور کوم معیارونه ستاسې په نظر کې وو چې دا مجله هم راسته؟
یو تر ډېرو زیات مهم دا و چې هېڅ خپره شوې لیکنه به نه خبرېږي. ولې؟ که اړین ضرورت پیښ شي، دا اړین ضرورت نه به خپل معیارونه لري.
اگر پکشته
خو تر ډېره بریدنده، ځکه موږ په لومړۍ ګڼه کې لا ورته دغندې نیولې کوشش مونږ کړې، ځکه زموږ د پر لیکنې را رسېدلې وې. دوهمې ګڼې ته چې زموږ کار کوو، دوهمې ګڼې ته هېڅ پلان نه لرو چې دغسې یو پروسه ولرو. بل معیار دا دی چې سایز ډېر متفاوت دی، په نوي سایز کې راووته. د برخې چې په کوم برخو کې لیکنې پرې راغلي دا نوي دي. لیکنه به تر ډېره زیاته پورې د یو تطبیقي فکر دپاره، د یو تحلیلي فکر ارزونه به یې پکې وړاندې کېږي. به بل معیار دا دی، انسان تر خپرېدو وروسته به پر هره لیکنه بحث راغوښتل کېږي، او
هره ګڼه
تر ډېره بریده په هره لیکنه وي تر ډېره بریده پورې. ولې؟ هغه لیکنه چې لیکوال وغواړي چې بحث پرې وشي، هغه به خپل لیکچر ورکوي، به یو ډول آزاد بحث ته سره وځو، یو ډول په ټولنه کې د عامه پوهاوي او د فیس ټو فیس خبرو لپاره موږ یو وخت پیدا کوو.
وروستۍ پوښتنه به وکړم چې په کار و په سر کې مې کړی وای، دا نوم هم ولې ورته انسان غوره کړو؟
موږ فکر کوو چې څنګه کولای شو چې دغه د انسان په دغه تعریف کې یو ډول کار وکړو، کوشش وکړو چې څنګه کولای شو د انسان په لور باندې بحثونه پرانیسو او پرې راټول شو. د نومالیسه په خبره باندې د لوی انسان د جوړولو لپاره کار وکړو، هر طرف انسان ووسیږي او له هر طرف مهم ووسی.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
په افغانستان کې چې ایسای نشته معلومه نه ده چې د ولور له لاسه به هر کال څومره کورنۍ کړی شي او څومره ځوانۍ به خبرې کیږي. خو په هند کې چې ایسای شته نو معلومه شوې ده چې په هر ساعت کې یوه ښځه د هغو مشکلاتو په وجه ساور کوي چې له جهیز سره یې تعلق دی. نور حال وشمار شي دی راکوي.
په هندوستان کې په هر ساعت کې له جهیز سره اړوند مشکلات دی وی خزي د مړینې سبب ګرځي. د جرمونو د ثبت د ملي ادارې له ایسای سره سم په تیر میلادي کال کې په هند کې د 1223 ښځو د مرګ اصلي علت د جهیز له مشکلاتو سره تعلق درلود، او د دې معنا دا ده چې په دې ملک کې په متوسط ډول هر ساعت یوه ښځه د جهیز په وجه د ژوند له نعمته بې برخې کیږي. په ډیلي کې له ښځو او ماشومانو سره د اړوندو جرمونو د ادارې مرستیال سامان نالوا وایي چې د جهیز دود نه یوازې په نالوستو او کم لوستو کورنیو کې په خپل قوت پاتې دی، بلکې د ستونزه په ډیرو لوستو کورنیو کې هم شته. د جهیز په وجه اجتماعي مشکلاتو ته په کتو سره 250 کاله پخوا، یعنی په 1916 کال کې د هند دولت د جهیز د مخنیوي قانون تصویب کړ. د دغه قانون مطابق د واده د شرط په توګه د جهیز غوښتل، ورکول او منل جرم ګڼل کیږي. د سامان نالوا په نظر د جهیز د مخنیوي قانون ځینې مبهم ټکي لري چې له هغو څخه د دغه دود د ادامې لپاره منفي استفاده کیږي. دغه قانون که څه هم په 1903 کې ترمیم شو، ولی بیا یې هم له توقع سره سمه نتیجه نه ده ورکړې. خو له بل خوا د هند سترې محکمې یو وکیل کامینی جی سیوال وایي چې ګناه د قانون نه بلکې د پولیسو ده چې د جهیز دوسیې سمینه جوړوي او وروسته بیا قاضیانو ته سخته شي چې د نیمګړیو دوسیو په اساس متخلفانو ته سزا ورکړي.
رادیوی مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
عارف تبسم د پښتو په هغو شاعرانو کې حساب دی چې لنډیوال ادب سره آشنایی لري، او په همدې وجه آن په غزلونو کې هم غواړي چې نوې لارې ومومي. په کوټه کې زموږ همکار برکوال میخیل له ښاغلي تبسم سره د هغه د شعرونو د نوي کتاب د چاپېدو په مناسبت دغه مرکه کړې ده.
عارف تبسم صاحب، د شعرونو دویم ټولګم مات ګامونه ازما استا پوړان دی پرته ده. د شعرونو لمړی ټولګم د لمر پل و کال وړاندې په 2016 کال کې چاپ شوی و. و کال ځند آیا شعرونو کم او کوم غشتل چې شعرونو لا شس او بیا دویم شعر ټولګه چاپ کړي؟
یو خوبه وجه دا چې شعرونو کم زکه چې ازما کم کار دی، پاک زیاتره وخت یا زیاته انرژي پاره کې غاریږي، او ازما کار ادب سره ازماله شعر سره یو تعلق نه لري. هغه می روزګار دی نو زیات انرژي می هلته ځي، نو په دې وجه می شاعری هم کم کړی ده. خو څومره می کړی ده بیا په دا و کال کې هغه می کوشش کړی دی ټول په دې دویمه ټوله کې راپورټ کړی دی.
او ستاسو دغه وسنه ژوند چې موږ ګورو، ژوند مو ډیر ګرځند ژوند دی، په سفرونو کې مو اکثر وخت تیریږي. ویل کیږي چې په سفر کې هم ډیر ښه شاعری کیږي، آیا دا خبره رښتیا ده؟
یقینا دا خبره رښتیا ده، ځکه چې ما په دې کتاب کې هم خصوصا کوم نوې ایری دا هغه د 2013 کال غدا او د 2013 کال په شروع په 100 میاشت کې ز په سفر باندې ومنو ډيري غزلې دي چې هغه په سفر په دوران کې مالک کړي دي.
د عام سړی او د لیکوال د سفر ترمنز توپیر وي؟ او من ډیر لیکوال چې سفرونه کوي سفرنامې لیکي، خاص چې په نثر کې سفرنامې نه دي لیکلي. په شاعرۍ کې مو آیا دغه سفرونو حالات منعکس کړي دي، یا د هغه کلتورونو یا د هغه ټولونو چې تاسو حالت سفرونه کړي دي دغه لکل څخه مې یو څه غیزه اخیستې او غم ساس په شاعري کې رنگ ستا کنه؟
ضرور به رنگ پاره کې دننه موجود وي. خو نسم ولې چې په دې دویمه مجموعه کې به رنگ وي کنه؟ یو په اوله مجموعه کې زیاتره ازما احساسات هغه احساسات او چې په یورپ کې پروت هم، او د یورپ ټولنې ته ما کتل، د یورپ کلچر ته ما کتل، د یورپ حالات ته ما کتل، او بیا مې خپل حالات سره مقایسه کول، نو هغه به مې د نظم په شکل کې بیان کړو. خو په دې ټولو کې به چیري چیري شاید هغه یو یو جلک سي دغه تاسو ته ضرور په نظر راشي.
راځه ساس له دنیو ټول غبا ساس یو غزل واورو او بیا نور خبر ورسته باندې وکړو.
دا یو غزل ده چې درته وایم. څنګه مخ ته لاړ سم قدمونه لما پات سي، لار مې بدل سي او پلونه لما پات سي، ز په ویډ میدان کې دروازه وچا ته وتړم، کور چې جوړوم دیوالونه لما پاتې سي او ما چې لکم وخت دا د عشق مذهب خپل کړی دی ذکر د یار کړم خپل منځونه لما پاتې سي او زه چې د پردو د جنگ میدان نزان راو کاژم نور بدن راو باسم لاسونه لما پاتې سي او زه د ژوند تراخه حقیقتونه تیروم پزان زکه فلسفه او کتابونه لما پاتې سي او ټول ورځ ملمر لخپل ځان سره ګرځوي شپسي چې تیار سي چراغونه لما پاتې سي او زکه تبسمه نړیوال کلی تولاړه بیا به د خپل کلی خړکورونه لما پاتې سي.
زموږ د ټولنې خلک چې له تیرو دیرشو څلوېښتو کلونو په جنګ اخته دي، اوسني اکثر شاعران په تیره هغه شاعران چې مترقي فکر لري دوی له دې سره مخالف دي چې تل ولې موږ باید په جنګ اخته یو، شاعران ولې باید د جنګ او د تورې ستاینه وکړي. ستاسو په شعر کې هم وینم چې زموږ په دغسې دودونو باندې نقد او نیوکې ډېرې لیدل کېږي. فکر کوئ چې دغه ډول شاعري ته اوس اړتیا ډېره ده؟
یقینا ډېره اړتیا ده، بلکې زما یو تجزیه ده زه چې د پښتو شاعری دا تیر پنځه دیر څلوېښت کلونه زخه وینم او بیا خصوصا په دا تیر لس کاله کې یا یولس کاله کې د یولسم ستمبر د پیښو وروسته چې کومه پښتو شاعری ده په دې کې ډېر زیات بدلون راغلی دی. تر دې لمخه چې کومه زموږ شاعري وه هغه زیات پر جنگ باندې یا د جنگ دپاره د خلکو د راپارولو په تور باندې سوې ده چې هله توره راواخله او وطن چې دی هغه لاندې سوی دی. او زموږ ډېر نامتو نامتو شاعران داسې وو چې هغوی به دا پرووکینګ شاعري کوله، یعنی خلک به د جنگ دپاره هوسول. خو د دا تیرو لس کالو چې زه شاعري نو خصوصا د ځوانانو چې کومه شاعري ده په هغه کې دننه یو ډېر نوی رجحان راغلی دی. هغه رجحان چې دی هغه د امن رجحان دی، او هغه صرف د امن رجحان نه دی چې بس امن غواړم او د امن ترانې وایي، بلکې هغه دا خبره کوي دا شاعري د ځوانانو خصوصا چې ځان د دنیا له نورو قومونو سره سیال کړي او دوی دا ګڼي چې جنگ قومونه پر مخ نه بیایي، جنگ چې دی هغه قومونه و شاته راوړي. نو ځکه په دا د نوي شعر کې دا احساس چې دی هغه ډېر موجود دی او زما په شاعري کې دننه به هم تاسو ځای په ځای دا احساس لیدلی. او زما خیال دا دی چې هم ودېرنګ شاعری ته ودیرنګ نثر ته ودیرنګ افسانه ته ودیرنګ ناولونو ته زموږ زبا او زموږ کام ډیره زیاته اړتیا لري.
تبسم صاحب، ستاسو د دې ټولګي په شعرونو کې سیمایز اصطلاحات او تور زشت ډیر تر سترګو کیږي، ځین خلک له دې سره جوړ نه دي چې په دې باندې هر څوک نه پوهیږي. څه فکر کوئ چې د هغه ورک لغات چې زموږ په سیمو کې اوس یوازې زموږ د هغه سپینسر او سپینجر په سینو کې خوندي دي، دغه ډول تور په شعر کې کارول څومره ارزښت لري؟
زما خیال خو ډیر زیات ارزښت لري، ځکه چې زموږ زبه له موږ څخه پاتې کیږي، نو هغه ډیر بنیادی توري سي دي هغه له موږ څخه پاتې کیږي. نو په کار دادی چې په شعر کې دننه په لیک کې دننه هغه توري سي دي هغه بیرته را برسېره کړل سي. او یقینا د لهجې په اعتبار باندې په مختلفو سیمو کې توري سي دي هغه یو بل څخه بدل وي یا معنا نه لري، نو په کار دادی چې بیا سړی ځان هم په پوه کې کنه. زما په اول کتاب کې دا و چې کوم سیمایز توري یا علاقائي توري ما په خپل شعر کې استلیونو حالت به وضاحت ور سره کړو د پوهنې د پاره چې نور خلک په پوهیږي. غوازل می قصدن هغه علاقائي توري په دې کې دنن می دغه تعریف نه دی کړی چې د دې توري څه معنا ده، او دا مې ځکه نه دی کړی په کار دا چې کوم زموږ پښتون دی هغه خپل پسې وګرځي کما دلته یو توري یاد کړی دی نو د دې توري معنا څه ده. په دا طریقه به زموږ ژبه چې دا غو زیاته پراخي او دا توري به هم خوند کیږي.
کله کله ویل کیږي چې د شعر لپاره یو ځانګړی ژبه یې موږ او تاسو چې د شعر مطالعه کوو نو هغه د شعر چې کوم ډکشن یا کوم لغات یو هغه زموږ په ذهن کې وي، کله چې شعر لیکوم هغه تور مو ذهن ته راځي. تاسو چې دغه سیمایز تور کارول آیا قصدن یا په لوی لاس مو وغوښتل چې دا په شعر کې راځي کنه چې تاسو شعر لیکه هغه امت چې ورته وایي په خپل به مو شعر تراتل؟ دغه
نه، بالکل داسې نه ده چې ما توري ساتلی دي یا توري مې اول پیدا کړی دي او بیا مې په هغه باندې شعر لیکلی دي، داسې ما کله هم نه دي کړي. او دا ځکه کله کله داسې وسي چې یو لفظ ته واورې یا یو خبره رواني له ملګرو سره نو یو دم ستا و ذهن ته یو مصرع راسي یو آمد وځي. اوس موږ روانو په لار باندې زموږ خواته د بډای یو دغه ورته وای چې هغه بډای دې سره شکلي یو لو بده چې په کښنیواله به موږ کوله، نو یو دم زما ذهن ته یو شعر رالی چې دا رنګو چې یار جوارګر دی په میدان کې رانه اټه غواړي ما د بډای رنګ شکلي وزان ته ګټه غواړي. نو دا د آمد چې دی سوی دی، مطلب دا څنګه دی چې ما توري اول ټاکلی دي او بیا هم پر هغه باندې شعر لیکلی.
یو بل غزل به هم کراته واوروي موږ
دا د یو کښنی بیر غزل ده دا به تاسو ته ووایم چې لار د مار وتړم څنګه خپل ډار وتړم او خلک بے سر سولو چاته دستار وتړم او دلته چې نه راځي څوک زه به هم لار وتړم چې زم پرتیز ته تر لاس د زلفو تار وتړم،